سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې دي. خبری مجلې ته مو زه فریدا سیال هرکلی کوم. مجله به په خبرونو پیل کړو. طالب چارواکو ویلي چې د تیر نظام د ولسي جرګې د یوې ښځینه غړي مرسل نبیزاده د وژنې په تور یې د هغې او ساتونکی نیولی دی. د کابل پولیسو په یو بیان کې نن جمعه ویلي چې نیول شوی کس دوی ته اعتراف کړی دی چې مرسل نبیزاده یې وژلې ده. د پېښې نور جزئیات نه دي روښانه، خو طالب چارواکو ویلي چې له نیول شوي کس څخه تحقیقات روان دي. د ولسي جرګې دا پخوانی غړي تیره میاشت د کابل په احمد چا بابا مینه کې د یو وسلوال کس په ډزو کې وژل شوه. په کابل کې د دې پخوانی وکیلې وژنې د پخوانیو چارواکو د خوندیتوب پاړه ګڼي اندېښنې رامنځته کړې وي. د افغانستان پولې ته نږدې په تاجکستان کې د راشي یا برف کوچ له کبله شل تنه مړه شوي دي. تاجکستان پرون د راشي له کبله د لسو تنو د وژل کېدو خبر ورکړی و، خو اوس د مړینو شمیر شلو تنو ته رسېدلی دی. اکثر راشي د تاجکستان په غرنی بدخشان کې راغلی دي. دا سیمه د افغانستان، بدخشان او د چین پولې ته څیرمه ده. د تاجکستان سترې محکمې پرون ویل چې په دغه هیواد کې د داعش د جلب و جذب بدنامه غړی پرویز سید رحمانوف په یو شکال بند محکوم کړی دی. د چارواکو په وینا 15 کلن سید رحمانوف د تیر کال په سپتمبر کې د ترکیې له لوري تاجکستان ته وسپارل شو، او د نومبر په 11مه په یوه بهرني هیواد کې د جګړې لپاره جګړې ته د کسانو د ګمارلو او د یوې سختدریزې تروستي ډلې د تنظیم په تور محکوم شوی و. د تاجکستان سترې محکمې د نوموړي په اړه پریکړه د تیر کال په نومبر کې کړی و، خو په دې باب یې څه نه وویلي چې ولې اوس دا پریکړه اعلان کړه. د قزاقستان او اوکراین ولسمشرانو د دوو هیوادونو ترمنځ د دوستانه اړیکو په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. د قزاقستان د ولسمشر دفتر پرون د دې ټلیفوني خبرو په اړه وویل چې د دغه هیواد ولسمشر قاسم جومارت توقایوف د اوکراین د وضعیت د حل په اړه د خپل هیواد دریس د ملګرو ملتونو د منشور پر اساس ډیپلوماټیک چینل وباله. د 2022 کال د فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې د بېدلیل یرغل له مهاله د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره د قزاقستان د ولسمشر دریم ټلیفوني تماس دی. قزاقستان پر اوکراین د روسیې د یرغل نه ملاتړ کړی او نه یې خندلی دی. او د سوریې حکومتي ځواکونو او یاغیانو تیره شپه د سوریې په شمال لویدیځ کې سره ونښتل. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډلې نن وویل په دې سیمه کې د فبروري په شپږمه د زلزلې له پیښېدو راوروسته دا لومړی وار دی چې دواړه خواوې سره نښته کوي. د سوریې شمال لویدیځ د بشار الاسد د حکومت د مخالفانو یاغیانو په لاس کې دی. دا یوه له هغو سیمو څخه ده چې د وروستۍ زلزلې له کبله ډېر تاوانونه وروښتي دي. خبرونه مو واوریدل. د دې خبرونو تفصیل او نور مطالب درته وړاندې په مجله کې لرو. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په ټوله نړۍ کې 222 میلیونه نجونې او هلکان د زده کړو بهیر یې د نښتو، طبي پیښو او اقتصادي ستونزو له امله اغېزمن شوی دی چې د ډلې 80 میلیونه اصلا ښوونځیو ته نه ځي. بیا له دې سره جوخت د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امین محمد ویلي چې باید په افغانستان کې د زده کړو لپاره یو د تغییر لپاره یو تحرک رامنځته شي. موږ باید په افغانستان کې د تغییر خوځښت رامنځته کړو او دا باور جوړ کړو چې په ټولنه کې توپیری چلند دوام نشي کولی. دا چې د دې میرمنې هدف د توپیری چلند نه څه ده وړاندې به یې په راپور کې درته وایو. په افغانستان کې د رسنیو شمېر ملاتړې بنسټونه وایي د څه باندې یوې نیمې میاشتې راهیسې طالبانو څلور خبریالان توقیف کړي دي. دا چې تروسه د خبریالان بیرته خوشې شوي او که نه دا به هم درته په یو راپور کې وایو. په کابل کې به د هغې یوازینۍ ښځینی رستورانت په اړه هم درته راپور ولرو چې ټول کارکوونکي او مشتریان یې هم ښځې دي. د سپورټ له ډګره به مو هم خبر کړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشه. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په ټول نړۍ کې د 222 میلیونو نجونو او هلکانو د زده کړو بهیر د نښتو، طبي پیښو او اقتصادي ستونزو له امله اغېزمن شوی دی چې له ډلې 80 میلیونو څخه زیاتی اصلا خونځي او تنزي. انټونی ګوتریش دغه خبرې د زدکړه نشي کولای وزندو نړیوال غونډه ته په خپل ویډیوي پیغام کې په بیرنیو حالاتو کې لزدکړو د ملاتړ لپاره د مرستې راټولولو له بهیره ویل دي چې هیڅوک باید د زدکړو له فرصت محروم نشي. امید زهیرمل سره پاسډیو کې مل شوې ده. زهیرمل صاحب تاسو ته وایي چې په دغه ناست کې د ملګرو ملتونو سرمنشي مرستیال امینه محمد او همدارنګ د ملګرو ملتونو سرمنشي په دغه پیغام کې نور سره غلې دي.
رجانه زوی د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي د مرستیال امینه محمد د څرګندونو ځکه پایل کوم چې ټول تمرکز په افغانستان باندې وو. هغه وایي په افغانستان کې د نړۍ تر ټولو مهم لومړیتوب هغه د نجونو زده کړه ده او تدرسیدو په خاطر باندې د افغانانو د حق په باندې کولو لپاره یو متو زه په همدغه غونډه کې چې اصلا هدف د زده کړو لپاره د مرستو راټولولو نړیواله غونډه وه او نوم یې بیا ورته ورکولی او زده کړه نشو ځانډولی. خپل ویډیوي پیغام کې ویل 1500 زیاتې ورځې وشوې چې طالبانو افغان نجونې او ښځې له زده کړو او کاره منع کړي دي او په کار ده چې د دوی غږ اوچت وساتل شي ځکه چې د دوی یو مسلم حق دی. هغه ویل د دې لپاره چې دې حق ته ورسیږي یو خوځښت وایي رامنځته شي او داسې باور په افغانستان کې دننه رامنځته شي چې توپیري چلند له منځه ولاړ شي. واته د طالبانو له رسیدو وروسته طالبانو له خپل پولیس فورس د نجونو خوندي وتړل تر پای 500 ورځونه ډېرې وشکل په بخښنې له 2 میاشتې نه ډېرې ورځې چې په هڅون نه هم وتړل. همدې غونډه کې بیا د افغانستان د روباتیک ټیم مشر چې واته د طالبانو له رسیدو نه وروسته د افغانستان په خود هغه خبرې وکړي او دغه حالات ته د وحشت نوم ورکړي. هغه ویل دا پویږي چې افغانان په څه حال کې دي. هر ورځ ورته ټلیفون کوي هغه چې په ورځني شکل په افغانانو باندې حل کیږي هغه اعتراض خپل خبرو په پای کې هغه له نړیوالې ټولنې نه وغوښتل چې خبرې د کوي دور سره لا سم عمل دی چې غوټه چې په عملي ګامونه باید پورته شي تر څو افغانان خپل دې حالت سره وو څه ډول چې تاسو وړاندې یادونه وکړه چې انټونی به څه موندل ته پیغام درلود او هغه خبرې وکړي. پیغام یې دا و چې 222 میلیونه دنیا او هلکان د بیلابیلو دلایلو له امله چې هغه طبیعي آفات اقتصادي مشکلات دي او مهاجرت دی دوی خو د زده کړو پر وړاندې خنډونه رامنځته کوي. خو په دوی کې 80 میلیونه داسې دي هیڅ ښوونځي ته بلکې ښوونځی پرې تړل شوی دی. یو هیواد له دوی نه افغانستان هم انټونی ګوتریش له زده کړو د ملاتړ د ملاتړ لپاره د مرستو راټولولو دی بهیر هم ملاتړ وکړ او ویل چې هیڅوک باید له زده کړو محروم نه شي.
ډیره مننه کور ودانو امید زهیر مل و چې د زده کړو نشو ځنډولی د دې ورځې په مناسبت چې کومه غونډه را جوړه شوې وه په دې کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې خبرې چې ویلي په افغانستان کې باید دا باور رامنځته شي چې په ټولنه کې توپیري چلند دوام نشي کولی او همدارنګه یو ځل بیا میرمن امینې په طالبانو غږ کړی و چې د نجونو او ښځو پر مخ دې د زده کړو دروازې خلاصې کړي. د دې تر څنګ د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې په ټوله نړۍ کې 2.2 میلیون انجونی او هلکان لزده کړو به برخې دي. همدې موضوع ته بتم شو د په لندن کې د برایټن پانتون استاد بهاودین بهار سره مل شوی. بها صاحب ستړی مشي په خیر راغلی. که تاسو راته وی دغه دلایل موږ یاد کړ چې د نخټو په وجه د طبي پیښو په وجه او همدارنګ د نور افاتونو په وجه باندې په ټوله نړۍ کې 222 انجونی او هلکان ملیون هلکان او انجونی لزده کړو محروم دي او په دې کې یوازې وات یا میلیونه چې واغه اصلا خوانځي ته نزي. تاسو څه فکر کوئ چې دغه دلایل چې یاد شو په ټوله کې دلته ملامت څوک دي؟ آیا د دغه ماشومان کورنۍ ګرمې دي او که دولتونه ملامت دي؟
السلام علیکم. زه ستاسو د رادیو لارې ستاسو کارکونکو او د افغانستان ټولو خلکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. البته دا په ټوله د نړۍ کې د حکومتونو مسؤلیت دی، مخصوصا په متمدنه جامعه کې چې حکومت دغسې یو شرایط آماده کړي چې د ټولو فامیلونو ماشومان تر 14 کلنۍ پورې تر 18 کلنۍ پورې دوی جبري باید مکتب ته ولاړ شي. دا د حکومتونو مسؤلیت دی. له بده مرغه افغانستان کې مشکلات ډیر زیات وو د څلوېخت کال جنگ دا زمينه مساعده نه کړه چې مثلا هلته ډیر زیات خلک مخصوصا د کلیو خلک دوی مکتبونو ته خپل اولادونه ولېګل شي او مکتبونه هم د نور نړۍ په نسبت مقصد دومره ښه مترقي مکتبونه نشته. کریکولم مقصد ډیر ساده دی، لابراتوارونه نه لري، د تعلیم کچه ډیره ټیټه ده. نو البته دا د حکومتونو مسؤلیت په لنډه توګه کوي
به حساب کدام راتوي دا چې دا مسؤلیت حکومتونو ته ورګرځي چې باید خپل وګړو ته د زده کړو لپاره لار پیدا کړي او کغه په هر ډول وي که چرته دغه زمينه سازي ونشي لکه په افغانستان کې خپل حکومت د زده کړو مخنيسي بیا په دغه ډول هوادونو کې که چرته خلګي به سواد شي دغه په پرمختګ باندې او دغه په راتلونکي باندې څومره تاثیر غورځول شي.
البته موږ نمونه اوس افغانستان کې وینو چې له بده مرغه د 45 کاله مقصد افغانستان کې صحیح تعلیم نه و. کله چې د کمونستان رژیم هم دا سراغ مکتبونه ډیر لږ لږ اطرافونو کې مثلا جوړ شوی و، اما اول له بده مرغه چې دوی د مکتبونه د خپل سیاست مرکزونه وګرځول او د غنه د خلکو مثلا کرکه پیدا شو، بل اخر اولی مکتبونه خراب کړ. نو البته د خلک بیچارهګان خو بس دومره زیات څه نشي کولای، اما انټرنیشنل کمیونټي او نور خلک
په دې برخه خبرې وکړو که چیرته دغه خلک به سواد پاتې شي، حکومتونه دغه مسولیت وانخلي، بیرته دغه خلک چې به سواد پاتې کیږي، آیا حکومت غم جوړولای شي کنه، دغه سردرد جوړولای شي کنه؟
البته دا د پنور نړۍ کې په مترقی نړۍ کې دا د حکومت وظیفه ده چې حکومت ښه تعلیم، ښه هیلت، ښه انفراستراکچر خلکو ته برابر کړي. دا واضح ده که چیرې حکومت په دې کې ونه توانیږي، بیا خلک د حکومت نه تشاور اړوي او بالاخره داسې ګروپونه پیدا کړي چې هغه د حکومت مخالف پیدا شي او بالاخره حکومت ته ستونزې جوړې کړي او بالاخره حکومت منځه یوسي.
به حسب د افغانستان مسلې ته به بیرته راوګرځو، اوس په افغانستان کې حکومت یو ډله چې هغه خزې دي، هغه نجونې دي، لزده کړو نه کاملا محرومې کړې دي. تاسو څه فکر کوئ که چرته دغه ډله هم داسې محرومه پاتې شي، دوی ونشي کولای خوانځي او تلاړ شي، د دې تاثیر به د افغانستان پایند څه وي؟
زما خو ارزو داده او زه دا ارزو لرم چې مکتبونه او پوهنتونونه ډېر زر په خیر په عمل کې خلاص کړي او دا پریکړه چې دوی کړی دا بیا وویني، دوی نور نړۍ ته وګوري. د افغانستان دغه یو مملکت نه دی چې دوی د نورو دنیا نه پرته ژوند کولای شي. دوی مجبور دي چې د نورو دنیا سره تعامل وکړي، د نورو دنیا نه. اوس مثلا د اوس افغانستان کې د موبایل ټلیفون استعمالي، رادیو، تلویزیون، موټر، دا ټول نور نړۍ جوړ کړای. نو بهتره دا چې موږ خپل خلک په داسې علم سمبال کړو چې د نورو نړۍ د همسایه ملکونو سره سیالی وکولای شي، په علمې ملابس کو او کوونش کولای د افغانستان آینده نسلونه به هم دغه څه در به در وی لکه د دې څلوخت کالونو کې چې موږ وینو.
ډیره مننه کور دی ودان د پلندن کې د برایټن پانتونو سات بهاودین بهار سره وچې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيالې د هغه څرګندونه پړه چې په طالبانو یې غکړې و شه انجونی باید خونځي او ته پری دي مکسر خپل تحلیل شریک کړو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو چپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
په افغانستان کې د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه وایي د څه باندې یوې نیمې میاشتې راهیسې طالبانو څلور خبریالان توقیف کړي دي. خاطر پردې سره پاسټری کې مل شوی پردې صاحب ستړی مشي، تاسو راته وایي دغه څلور خبریالان په کومو ولایتونو کې توقیف شوي دي او علت څه و چې توقیف شوي دي؟ بلې پردې صاحب، پردې صاحب فکر کوم چې تاسو مایکروفون افته کغان کې موږ به ستاسو غږ واورو. فکر کوم چې پردیسه پړیکا موږ نشو وسلواله، په انټرنیټ کې څه ستونزې ده موږ به بیرته پردې صاحب ته راستانه شو او هغوی نه بعد د دې موضوع په اړه باندې چې په افغانستان کې د رسنیو یو شمېر ملاتړې بنسټونه وایي د څه باندې یوې نیمې میاشتې راهیسې طالبانو څلور خبریالان توقیف کړي دي. دغه بنسټونو په وینا د یادو خبریالانو د نیول کېدو ښکاره لاملونه نه دي په ډاګه شوي. طالبانو لا تر اوسه د یادو خبریالانو د نیول کېدو په اړه هم څه نه دي ویلي. خطر پردې سره په سټډیو کې مل شوی ده. فکر کوم چې د دوی انټرنیټ ستونزې نه ده حل شوي. موږ لا تر اوسه هم دوی ته لاسرسی نه لرو. دوی هڅه کوي چې له موږ سره وصل شي. بل موضوع برا واخلو دا چې په کندهار کې د نورو کلونو په پرتله باندې د سوالګرو شمیر زیات شوی دی. د دغه ولایت اوسیدونکو وایي د سوالګرو سره زیات په تکلیف دي، خو سوالګر وایي د مجبوریت سوال کوي. بلخوا په کندهار کې د سوالګرو ټولولو اداره بیا وایي 2000 مستحق سوالګرو ته هر میاشت مرسته ورکړې ده، خو ځینې سوالګر حرفوي دي او د سوال کولو څخه لاس نه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې افغانستان د هغو شپږو هیوادونو په کتار کې دی چې په لوړه کچه له قحطۍ سره مخ دی. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
شپږ کلنه فرشته د سختو اقتصادي ستونزو له امله مجبور ده چې د اولادونو د ساتنې لپاره سوال وکړي. فرشته درې کاله وړاندې کونډه سوې او اوس د خپلو ماشومانو د ساتنې سرپرستی ورده غاړي ده. په کندهار کې د سوالګرو ډیره برخه هغه میرمنې او ماشومان دي چې له خپلو سیمو د تیرو جګړو، وچکالیو، بیروزګاری او اقتصادي ستونزو له امله بې ځای سوي دي. وڅلوېش کلن ارزو د روزګان څخه د تیرو جګړو پر مهال کندهار ته راکډواله سوې ده. دغه میرمن وایي اوس تر بل هر وخت د اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده. د کندهار ښار وسیدونکو نقیب الله وایي په بازارونو کې خلک د سودا پر مهال د سوالګرو څخه زیات په تکلیف دي چې د طالبانو حکومت باید د ستونزې د دایمي حل لپاره د روزګار غم وخوري.
کله کله د موټر مخونه ته هم ځان اچي، د موټر ټایرو ته، د مشکل ټایر ته ځان اچي، په دې خطر باندې چې تا ودري د یو لږ ډیر پیسې درڅخه واخلي. نو کچیر موږ وګورو دا پاینده کې د ماشومان باندې او پر د میرمنو باندې ډیر بد تاثیرات هم لري. د غوښ خو یو بد تاثیر دغه دغه ماشومان چې دي بیا ډیر لټه مختکیږي. سبا چې ډیر ځوانان هم دغه سوال کوي، د کار ارزښت په نور ته معلومیږي، پیسې به په خپل مټ نه پیدا کوي، همدغه چې یو بل ته بلاس نسي ښځینه هم همداسې دي تر ډیره پورې.
د طالبانو حکومت څو میاشتې وړاندې د سوالګرو سره د مرستو کولو د کمیسیون د جوړولو اعلان وکړ. په کندهار کې د دې کمیسیون مشر مولوی کامل وای په لومړیو کې 40,000 کورنۍ ثبت او راجستر کړي چې د معلوماتو او سروې ورسته لدی جملې شاوخوا 2,000 کورنۍ مستحق وبلل سپه چې هر میاشت نقدي پیسې او د خوراکي توکو عمرسته تر لاسه کوي.
اول تقریبا 40,000 کورنۍ بیا مې سروې وکړه، نو اوس 2,300 کورنۍ دي. نارینه او ښځانه ګډ ورش سلور چنځه سا وک سامه نارینه یې نو ښځانه دي. دا موږ دار میا ته شی ورکو ما شنو هر سل وړي نور نه دي پیسې مرزر افغانی نه دي ورکو فار میاشت کې او پاسر وړو ورکو کله دالو لو بیا وو وړي براو چای دای شی مر سره.
مولوی کامل وای یو شمیر خلک حرفوی سوالګر دي، نو ځکه د سوال کولو څخه لاس نه اخلي. هغه څه چې سوالګری خپل مجبوریت بولي. دا په داسې حال کې ده چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان د هغو شپږو هیوادونو په کتار کې دی چې په لومړۍ کچه له قحطۍ سره مخ دي.
کندهار نمو هغه راپور وارد چې ویلې په دې ولایت کې سوالګر ازیات شوې دي. بیا به هم د افغانستان بلې مسلې د تم شو. په افغانستان کې د رسنۍ یو شمېر ملاتړي بنسټونه وایي د څه باندې یوې نیمې میاشتې راهیسې طالبانو څلور خبریالان توقیف کړي دي. خاطر پر دې سره سره مل شوی پر دې صاحب ستړی مشي تاسو ته وایي چې دغه خبریالان په کومو دلایلو توقیف شوي دي؟ بلې پر دې صاحب
سلام فرید جان، تاسو ټول لیدونکو اوریدونکو ته بلې زستا سوغه غارو تاسو مخه غارو
مهرباني وکئ. هو
بلې فرید جان، ها له آزاد رسنۍ د ملاتړ ادارې نه وي په 2023 کال له پیل راهیسې له دوی سره د خبريالانو رسنۍ په وړاندې د تاریخوالي لاس په حساب شوې دي. د دې ادارې مسول ظریف کریمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل طالبان یوازې په دغه موده کې څلور خبريالان نیولې دي او اوس هم سره باندې دي. ښاغلی کریمی دا هم ویل چې واکمن نظام باید دغه حالت مخه ونیسي. د معلوماتو لمخه په کندهار کې د تلونیوس خبريال یار محمد مجروح په خوست ولایت کې د زرغون ټلویزیون خبريال قدرت الله، په کابل کې د فرانس پریس خبريال مرتضی بهبودی، په ننګرهار کې سیمه ایز خبريال خیر الله پر هر طالبانو نیولې او تر اوسه یې د نیول کېدو دلایل نه دي مشخص شوی چې په کوم دلایلو دوی دا خبريالان نیولې. له بلې خوا بیا د افغانستان ژورنالیستانو مرکز بیا وایي چې دوی خبريالانو په وړاندې تاوتریخوالی ډېر شوی دی او حاکم نظام باید دغه حالت مخه ونیسي. دغه مرکز د عدالت غوښتنې مسؤولې سمیه ولیزاده هم ازادي راډیو ته وویل چې په قندهار کې د تلونیوس خبريال چې نیول شوی هغه باید زر تر زره خوشي شي. موږ دغه اندېښنې د طالبان له حکومت سره هم شریک کړي، خو دوی وایي ذبیح الله مجاهد زمونږ پوښتنې په دې اړه باندې ځواب نه کړلې. بلې فرید جان،
نیره مننه کورودان. خاطر پردیس و چې په افغانستان کې د رسنیو د یو شمېر ملاتړو بنسټونو د حق غوښتنې په اړه چې ویلې پرستیو کې څلور خبريالان نیول شوې دي مکتد جوستیات راکړل.
د ازادي راډیو راپورونه او معلوماتو د ملیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابل لګي مې ویلې دا هم د ازادي راډیو د هغې خبرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خبرونه ودا به چلول او ډاکټران بیره غوښتل مخکخي خزي دې کې هم ډیر څه مې په ځان باورې شو مې ډیر څه مې تیرې نزدې
اوس به میفا نړیواله مسله راوخلو. د برېټانیا تروریستي ضد پولیس وایي اوس د اسلامي سختدریزو یا جهادیانو د تروریستي ګواښونو ترڅنګ د یو شمېر نورو دښمنو هیوادونو تروریستي ګواښونو ته ډیر زیر دي. اسمت څاروان را سره په سټډیو کې مل شوی. څاروان صاحب، ستړي مشي تاسو راته وایي چې دغه کم ګواښونه چې د برېټانیا تروریستي ضد پولیس یاد کړي کم ګواښونه دي؟ بلې څاروان صاحب، موږ غواړې څاروان صاحب موږ ساسې غږ ناورو کچري تاسې زموږ غواړې مهرباني. فکر کوم چې د څاروان صاحب انټرنیټ هم ستونزې لري او دوی نشي کولای چې موږ سره وصل شي. هڅه وکړو چې وروسته دوی په خبرونه کې ولرو او د دې موضوع تفصیل ورنواخلو چې د برېټانیا تروریستي ضد پولیسو ویلي وو چې اوس د اسلامي سختدریزو یا جهادیانو د تروریستي ګواښونو ترڅنګ د یو شمېر نورو دښمنو هیوادونو تروریستي ګواښونو ته ډېر زیر دي. اسمت څاروان وصل شوی دی. څاروان صاحب، ستړی مشي که تاسو د دې موضوع تفصیل راکړئ.
مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل د برېټانیا د تروریستي ضد پولیسو عمومي قومندان وایي ځواکونه د چین، روسیې او ایران په شمول د دښمنو هیوادونو د زیاتیدونکو ګواښونو د مخنیوي هلې ځلې کوي او له همدې کبله یوازې په جهادي تروریزم تمرکز کوي. البته تمرکز نه کوي. له جهادي تروریزم د هغو منظور د اسلامي سختدریزي دي چې همیشه یادونه کېدله او د انګلستان په ځینو ځایونو کې حملې کړې وې لکه په لندن او مانچستر کې. د برېټانیا د تروریستي ضد پولیسو قومندان مک جوکس د پنجشنبه په ورځ ویل د یادو درو هیوادونو له لوري د انسان تښتونو او وژنو په شمول په برېټانیا کې ګواښونکو اقداماتو په اړه اندیشته لري، ځکه چې دا دولت ګواښونه زیات شوي دي او دوی اوس ورته لومړیتوب ورکوي. د لندن د پولیسو په قومندانۍ کې په یوه خبري غونډه کې خبري اعلانو ته وویل د دښمنو هیوادونو له اقداماتو سره د مقابلې لپاره د یو پوځي استخباراتي ځواک په توګه زموږ د شکلتیا اړتیا په بیساري ډول زیاته شوې ده. د مک جوکس په وینا د برېټانیا په خاوره کې د بهرنیو حکومتونو اړوندې دوسیې په وروستیو دوه کلونو کې څلور برابره زیاتې شوې دي. تر دې چې اوس د تروریستي ضد پولیسو 40% وخت او امکانات دې مواردو ته ځانګړي شوي دي. د برتانیا د پولیسو عمومي قمندان دا هم وویل چې د ایران حکومت لږ تر لږه 15 د هغو برتانیایانو یا په برتانیا کې د میشتو بهرنیانو د یرغملولو او حتی وژلو هڅه کړې چې د ایران د حکومت په نظر دوی ته ګواښ ګڼل کیږي. د هم وویل چې د برتانیا پولیس د نیویارک په شمول د نړۍ په سترو ښارونو کې د چینایي وګړو پر ضد د چین د ډیپلوماتیکو مرکزونو د پولیسي اقداماتو په باب ادعاوې څیړي.
تیر زیاته مننه اسمت سروانو چې د برټانی د تروریستي ضد پولیسو د هغو ګواښونو په اړه چې دوی یادونه کړې وه چې اوس ورته ځینې هیوادونه ګواښتي موږ ته جزئیات راکړه. اوس به هم د سپورت ډګر ته ورشو. بختیار ساحل سره مل شوی ساحل صاحب ستړی مشي تاسو ته وایي چې د سپورت په ډګر کې تازه خبرونه څه دي؟
سلامونه تاسو ټولو لیدونکو ته. ټاکل شوی چې د افغانستان او عربي متحده اماراتو ترمنځ سبا دویمه شلوریزه سیالي ترسره شي. دغه سیالي به هم د کابل پر وخت د ماخام شپږ نیمې بجې په ابوظبي لوبغالي کې ترسره شي. افغانستان تیر شپه په لومړۍ لوبه کې امارات ته په 5 ماتې ورکړه. په لومړۍ لوبه کې د کریم جنت او افسرزادي لوبې افغانستان ته بری ورکړ. کریم جنت د دې لوبې غوره او اغېزمن لوبغاړی نومول شوی و. اخوا د هندستان کرکټ ادارې نن اعلان وکړ چې د آی پی ایل سګنې سیزن به د مارچ په 28 نیټه د ګجرات ټایټنز او چنای سپر کینګز لوبډلو ترمنځ پیل شي. په دې سیالیو کې به سکل هم لس لوبډلې سیالي سره وکړي او د ګروپ سټیج وروستۍ لوبه به د مای میاشتې په 28 نیټه په ګجرات کې ترسره شي. د افغانستان ګڼ شمېر لوبغاړي سکل هم د هند غوره لیګ په سیالیو کې بیلابیلو لوبډلو اخیستي دي. او پټس کرکټ کې نن سهار د هندستان او استرالیا ترمنځ دویمه ټیسټ لوبه پیل شوه. استرالیا لومړی توپ هنه وکړه د ټولو لوبغاړو په سوځېدو یې په لومړی پاڼې کې 230 پیټه منډې وکړې. د یادې لوبډلې دوه توپهونکو عثمان خواجه او پیټر هینس کم نیمه سلیزې ووهلې. د هند په توپ اچونکو کې بیا محمد شامی، څلور اشوین او رویندر جډیجا درې لوبغاړي وسوځول. هندي لوبډلې د لومړۍ ورځې تر پایه په توپ وهنه کې 21 منډې وکړې خو کوم لوبغاړی تر دې دمه نه ده سوځېدلی. د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ هم لومړی ټیسټ لوبه په نیوزیلند کې جریان لري. انګلستان په لومړی پاړۍ کې 325 او نیوزیلند بیا 306 منډې وکړې. اوس د انګلستان دویمه پاړۍ پیل شوې او 9 منډې کړې او 2 لوبغاړي سوځېدلې دي. د لوبې دویمه ورځ بشپړه شوې ده. په دې لوبه کې یوازې تر دې د میوه سلیزه وهل شوې ده او هغه هم د نیوزیلند د ټام بلندل په نوم سب شو چې 138 منډې وکړې. د خزو په شلوریز نړیوال جام کې هم نن دوه لوبې ترسره کیږي. په لومړۍ لوبه کې به چې دمګړې جریان لري نیوزیلند د بنگلاديش پر وړاندې سیالي کوي او په دویمه لوبه کې به آیرلند د ویست انډیز د خزینه لوبډلې پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووزي. او د پاکستان غوره لیګ سیالیو په دوام کې نن هم یو لوبه ده. ملتان سلطان د پېښور زلمو پر وړاندې دمګړې لوبه پیل کړې ده چې ملتان لوبډله توپ وهنه کوي.
ډېر مننه کور ودان بختیار ساحل و چې د سپورت لډګری هم خبر کړو. په پای کې به مور شو هغه راپور به واورو چې په کابل کې یو رستوران ده چې کارکوونکي او همدارنګه مشتریان ټول ښځینه دي.
د دغه رستوران ټول چارې د ښځو لخوا سمبال کیږي. دولس نجونې د ورځې او ماښام لخوا ښځینه میلمنو ته ډوډۍ تیاروي. د رستورانت مسؤول په خوات خزینه خیاطی کارخونه درلوده.
د دې لامل چې د خیاطی د کارخونه کار مکم شو و می غوښتل چې د خزو لپاره یو آشپزخانه جوړ کړم. ځکه له هغه ځای ټول نهیلی شوی یو نو ځکه مودل ته د خزو لپاره رستورانت جوړ کړی دی.
د دغه رستورانت کارکوونکو هم په خوات خیاطی په کارخونه کې کار کوي. تر دې وړاندې دلته 22 خزي په کار بوختې وي. خود خزو پر کار د طالبانو بندیز او د پیرودونکو د کمیتو له امله د کارکوونکو شمېر یې راکم شو. هغوی چې لا هم دلته کار کوي وایي د طالبانو بندیزونو ته په کتو دغه کار ورته غنیمت دی.
د روغ روان له پلوه راته ډېر ښه شوی ځکه کله چې په کور کې وم زیات مسرخو کېدو یعنی خفګان راته پیدا و. له هغه وخته چې دلته راغلی یم له مالي او روحي لحاظه ښه شوی یم.
ځینې پیرودونکي چې اکثره له کار او تحصیل څخه محروم شوي خو وقتی چې دلته د خزو لپاره د کار زمينه جوړه شوې ده
ټول کارکونکي خزيدي کله چې انجونی ورته راځي ستونزې نه جوړيږي ورته ځکه ټول خزيدي دلته
دغه رستورانت مسؤل هیلت سرګندوي چې د کاروبار په کېدو سره په کابل کې نورې څانګې هم پرانیزي ترڅو د خزو لپاره د کار زمينه جوړه شي
ازادي رادیو په تیرو دوه سیزو کې ملیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بې پرې توب او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولې دي او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو تلویزیون او آنلاین ازادي رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې
آزادی رادیو په فیسبوک کې